السلام علیکم څلور بجې شو احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایو دا څرګندونې پرون د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز له کلیزې سره برابره وه د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغې د امنیت شورا پر غړو شغ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو غږ شغ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایو وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. نړیوال بانک وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو بندیز افغانستان ته په کال کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان رسوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینز وایي چې هیواد یې د دې هیواد په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې 4 میلیونه ډالرو انډول د 3 میلیونه پاونډو اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینز د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپل ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپنا، د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 4000 نورې ټپیان کړي دي. ملګري ملتونه د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب بولي او د هغو د لاسنیوي لپاره یې د نږدې 140 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې په هر لوري چې حمله وشي دوهم هیواد به یې پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مهال لاسلیک کېږي چې پاکستان یوازې څو میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جی سیوال نن په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ولیکل چې هند له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څېړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امنیت پراخه شوې ده او دا اقدام به د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د څو لسیزو همکاري نور هم پیاوړی کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې او ویل دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډېری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس په ایکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو یو نوې څپه رامنځته شوې ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټولې شوې دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولی خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. د غزې په شاري ناحیو کې د اسرایلو پوځي عملیات نن د درېیمې ورځې لپاره هم روان دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ په ترڅ کې په متحده عربي اماراتو کې له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې بایلي له جامه بهر کېږي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د اتو منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. د دې جام پای لوبه د سپتمبر 28مه په پام کې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دادا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري او همداراز دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادي راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرښه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی، وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپله لور واکسین کړي.
ما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړل او ماته بیا ژر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه لور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر خوښه ده.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکي عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي، کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي، واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبی یا ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات، دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه تحفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین پر ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جومات تر جومات کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې، چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیایي مسؤلینو پاملرول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال، چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د HIV/AIDS د څانګې پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 001 001. ډاکټر صاحب مینپال خبره لتا سره پیلو مخکې مونږ په راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحله ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته وایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د سلام نو وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېر علاقه نه ورسره کوي، په داسې فکر کې چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید د هغو هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په مملکت کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو ولایتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو. د دې کلینیک له تجربو راته وایست او اوریدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو تر ډیره له کومو عملي ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اسیاب هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا 14,000 نفر وو. نو په افتتاح کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې هم طبعا اداري مسائل او مشکلات وو، اما داسې نه وو چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دي تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه تعهد وي. یو کارکوونکی د کلینیک هغه څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابنده وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعه ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو نیمګړتیا شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو دخوا هم زموږ د خدماتو دخوا هم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله
یو. او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل؟ له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي؟ کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته؟ په دې باب د خپلې تجربې راته وایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ڈی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادانو دپاره موجود دي. ما عرض وکړه مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دغه ده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دغه دی. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و له ډېر هغه خارجي مؤسسات چې موجود و هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه مؤثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف لخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام سویتغلجي په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې دي باید موږ ولرو د سټاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحي د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما درته ووایي چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ ورته وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت عامه په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالی یا د کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي مؤسسات چې هغه تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجت نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان نه لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره اما چې مجت نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدماتی که را کلی به هم جایی که اگه میاری و خیلی امکانات دیر زیاد بود، اما نشوال دی بجت کل لاست رزد.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا دې سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابه خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنوه د درملنې خواته، د وقایې خوا تل ډیره کمزورې وه. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ د ستونزه لرو په افغانستان کې، علت راته وایست.
سلامونه او نیکې هیلې بیا هم تاسو ته هر شیر کسی روی ورطا دلی تختن تالا تخا خوشحالی آرامی و خوشغم غارم.
والیکم سلام.
بیا هم خوشحالیم چه دختل بیا هم خوشحالیم چه دختل و حوادوالو به خدمت که ما. نو را باشو دنان راز اساسی موضوع تا چه پدی موضوع بانده بیا نروختا وزارت حقا وقتی سمرا کوششون کرو او کما پالیسی و استراتیجی سی دیده دی پار جوڑا کرو اغا سمرا مختلا را او سنگ لا را. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، هغوی څه نا څه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه د هغې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د ښاری خلک ډیر معلومات لري، هغه له بیا د نږدې شاوخوا ته ورته وکیږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټول نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي، هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نه شي کولی خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ کېږي. د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره مرسته کوي. دا یو راته وشمیرې، یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیرې تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وینو په ډېرو کمو ساحو چې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمی. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. دویم راځو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوهجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم چې زه کله په عامې روغتیا وزارت کې مو مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره مو قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت دی هغه باد راځي، هغه وچی، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګیږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده، دا چې نورې مختلفې ناروغۍ دي، دا خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د عامه پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای، عامه پوهاوی د چا مسؤلیت دی؟
ډېر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړه جناب. عامه پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوي لپاره یا جنرل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي چې ماشومان په دغه سیستم باندې وساتئ، له دغو شیانو نه یې وژغورئ. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته، متاسفانه هغه کسان چې غوی باندې په جمهوریت کې عامه روغتیا وزارت ډیره سرمایه‌ګذاري کړې و هغه کسان ټول یا تنخیص ټول یا وطن پریښودل یا لاړ. دغه په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه دومره اکسپیرینس لري، هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې جامع روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او یو این ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره هغوی لازمې زده کړې وکړي. خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې جوماتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړې خبرې وکړل شي، تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي د دغو کموالو نه رامنځته کیږي. اوس موږ هر څومره خلکو ته ووایو، د اطراف خلکو ته، هغوی دا خبره نه مني. ولې؟ که په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا کلي کې یو څو خبرې وکړي، د هغه ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا له یوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسایلو ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغۍ دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی بیخي له یوې بلې زاویې دې ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که له میلمنو نه پوښتنه لرئ، خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ، فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي، یوه لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18مه نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکل مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوي زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو وبخیل میلمنو نه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد خضروړ میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد ایمی همکار او اوریدونکو او د بی بی سی څخه اوس پردیس اجي توخیه من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو حساب خره غلاس خبرونه ته مېرمنې وکي.
مننه مستاسل دی وخت همکارانو وشته هم بزرګ کومې مولا زادي رادیو سره مینه درلوده او سه هم له روح متاسفانه سما د پردیس لا پزوا یو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پر کنسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو او سمستا نو خدای دې وکړي چې درته موضوع ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې ستونزې د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي. توخی صاحب مهرباني وکړئ.
خدای هم کامیاب موفق وسی، خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نړیوالې ورځ ته د صحت په اړه ده. صحت خو رښتیا هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت، ځکه چې ټوله دنیا دې سړي او هر څه لري صحت یې نه یې هېڅ نو بېخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل خلک عامه پوهاوی پیدا کړي، صحت په خوراکي موادو، په ګزارو، په ګشتوګامو، په لمرو، په هواو، په دې ټولو اړه لري، ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلې ګامونه نه پخته کیږي او خلک عامه پوهاوی نه لري هیڅ ډېر دا ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنه خوراک سیمشان پاته سي سهاري بیا بیرته خوري په دې نه پیږي په دې کې مونږ قربونه یو خاورې به یې نور شان داسې نور سواک سي میوي دي دا نه یوازې داسې دی پریمینځي بلکې له هغو سپرو خاورو سره له هغو خرابو لاسو سره یې خوري نو داسې نور نو لکه څنګه چې تاسې وویل عامه پوهاوی باید د علمایي دین او د منابرو له وعظ کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل شي ځکه چې صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي هغه ښه حج کولی شي هغه ښه عمره کولی شي هغه ښه نپلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په باره خپل کور چاپیریال او خپل کلیبان د ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده خورا به سمور ودې ته زموږ پوښتنه له محترم میلمانه یا میلمنو څخه دا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو په کومه لار باندې موږ کولی شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ تلیفون قطع نه کړي ځکه سیز موږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه سره دی موږ د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو مننه
تاسو نن مننه را سره اوسئ زموږ میلمانه ځواب وایي یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده ولې په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه بیا زه پوښتنه لرم مهرباني
د دې ورځ په ځواب کې زه غواړم دا سوالم چې لکه د پرسه چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي حفظ خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحت په حساب باندې او دوه مسله دا ده چې واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او که موږ چونن د کوچنیانو د شعور په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته دي جمعتونه لارې د مصور او سکیو د لارې او هم چې نن د موبایل چې مونږ د لارې نه پیغام وګورو څو چې بارو لارې دي نور پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې د واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت صحت هم په دې اکله ډیر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز کې چې حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکوو دي فایده کې ګونه بعد هغه بي سي جي ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو دوه مې د پولیو مریضې لپاره ورکوو او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ سلسې ژیړی ورته وایو د هغې لپاره ورکوو نو دا ډېر مهم دي او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي از شخصی غزب سحق و پهر صورت بانده هر زای هر وقت لازمی ده او همه سیجونه باید خلق تا مگور است
دیره مننه او خغلی زلمی خان احمد زای تاسو دی اوریدون که تا ده سوال ده توخی سیب سوال یا چه دسی لوی او عمومی جامع سوال و چه خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه و ساتو ولی که پا مشخص دول یا دو دره اقدامات په پام کې وي هغه به څنګه وساتي په دې باب ډاکټر صاحب مینا پال خبرې وکړي یو بل اړخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې وه، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جوماتونو کې د حفظ صحې یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخې د دینی عالمانو له خولې واورئ؟ په کومه طریقه، څنګه، له چا سره په تفاهم کې، له ځانه یې وایي او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیسر د خبرو د حمایت په اړه کې لټونه نه خو مهمه خبره دا ده چې د واکسینیشن چې کوم ده، دا لټونه مهم ده په اړه کې پریوینشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې موږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، دا د دولت مسؤلیت ده، یعنی روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایوي ورته وایي یا پریوینټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیجر چې ورته وایي هغه ریاست وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نه ما ته یو مریض راغلی و د میز د سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، مونږ د باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. څه خلک چې مثلا په بمونو ماینونو په دې مړه کېږي، څه خلک په نورو آفتو په اکسیډنټونو مړه کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړه کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي او هغه کلته فکر وکړي، نو هغه مخکې نه هغه خیر کولی شي. داسې د تبرکلوز ناروغي دي، هپاتایټس دي، سی ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې هغه باید هغه کوم تدابیر چې هغه لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس سی مریض باید مثلا ګلاب چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږه نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یاد کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن چې دی، هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په موادو مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجبل وي، یو سیرنج بلته استفاده نه کی. نو په دې باندې معیارونه باندې کولای شو چې موږ په انده کې خصي حالت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي، د ملاریا دا او موریکا دا، د ملاریا یادار نه سپاره په کار دي چې وي هغه نیت یا هغه جالونه ولدي کورو ته په شخانه نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبو یا کومځای کې چې دغه ماشي دیغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډیره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا څه ورته وایي یا کال دانو هم ورته وایي، دینه هم ډیر خلک رنج لري او اکثره خلک دی سره مخامخ دی هغه هم دغه دا په کار دی چې هغه خموس زوی کې چې دغه ماشه چې دی هغه تا کورونه ختم چې د واپاشي ورته وسی منظم سیستم باندې ماشومان ورکسینیشن چې او دغه عام خبرې دي ما دا خبرې ټولې ساده ژبه باندې وکړې نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم ځکه چې عام خلک په دې خبرو باندې پوه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی خان احمدزی. ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع که غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی و. دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورځو؟ خیر، په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمی و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دېو باندې بندیز لګولی، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو دې سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووې په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کېږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ووې ډېر مؤسساتو او ډېر کلینیکونه د د بودیجې د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي، او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کېږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو، زموږ سره ښځینه واکسینېټره شته، زموږ سره ښځینه قابله شته، زموږ سره ښځینه تغذیې مسؤوله شته، او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده یا د رجال زنانه قطعي ده.
اما تاسو ډاکټر صاحب مینپال، تاسو د نسایي ډاکټره نه لرئ په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوئ او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی، ښځینه نسایي ډاکټره نه لرئ؟ زه داسې پوه شوم.
ښځینه نسایي ډاکټره موږ په دې نه لرو چې لري موږ د کلینیک په ارګنوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولی، ولی هلته باید د دې لپاره اقلان عملیاتخانه وي او بل ټیم وي، او موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو، او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنسي وي یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي، هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نژدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري وبخې. تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي، ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي، د ټولو خلکو د شمیر د دغو کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی؟
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 14,000 نفر دی.
د 14,000 بله، د 14,000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسې
یو قابله په دې څنګه کېشته ده، او په څنګه کې د دوه نور خويندې موږ چې کار کوي هغه هم د مکتب د قابلیتونو نه فارغ شوی دي، ول تاسو ته معلومه ده چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو، نو هغه په جز د موږ کې رسي. نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي، او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کس ناراضي، نو دوی درې واړه یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي. اما دا په دې معنی نه ده چې پرسونل کافي دی، اما مانا د دې ده چې ما درته ویل چې غټترین مشکل د بجت مشکل دی او د کلینیکو د بندېدو مشکل دی. اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولی. دا اوس فلحال مګر په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا ولایت میدان وردګو کې، په ټولو کې زنانه ستاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه. یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له میلمنو سره خبرې کوو، او مخصوصا د دې ورځې سګنې شعار دی د ماشوم، د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم سلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
مادا استاد روغ اوسې کې ملمنو ته سلام. محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته تاسو ته تماس کوم.
احمدی صاحب راغلی ته
مادا روغ اوسې کې ته کله صاحب وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم ستمر ده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مهمه ده. ته کله صاحب موږ ته دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څو څه خاص توجه ماشومان ته نه کوي، داسې فکر کوي. تکل صاحب سدا سدا وګانې نور ملکونه راځي، داسې بازار ته ګرم ده، چا په اصطلاح ولې ناروغیان زیات دي، که څه واړې که څه غټې که څه ماشومې، یعنی تقریبا داسې فکر کوي چې کوم کلینک ته سر وښکاره کړي، نو داسې حال به وینې بېخي به وته وایسي والا کوم چې کومه لکه موږ تاسې پوس کې زلزله اوس ولکه داسې زلزله شوي، نو داسې مشکلات زیات دي. په دغه معنی کې موږ تاسې ګورو خپل موږ بې غوره یاستو، یعنی اګاهي موږ زیاتره وخت کې وایو، نو اګاهي له ښارو شروع کېږي، نه باید له باندې را شروع شي، اطرافونه را شروع شي. نو دا تکل صاحب وار حکومت سره غلای دا څه فکر کوي چې وګړو هم کې څوک نه دی، یعنی هر څه هغه پر دې خپل مشکلات سنجوي چې بد کاری جوړ شي. نو په دغه غلم کې د روغتیا وزارت نه حد نور نه حدونه شي دي. نو کثیر کال تکل صاحب ان سب راغلی د داخله کې ټولول جماعتو کې نو دې دا غي ورکول دي صفائی لپاره، مثلا دا وقایع لپاره نو دی ورکه ورکول خلکو دا یو هفته دوه هفته خلکو د یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځید. نو موږ نظر دغه شی دا چې باید موږ خاص توجه وکړو، حکومت روغتیا وزارت دغه کلو باندې ته رجوع ته تکل صاحب سو مده وخت موږ یو دوست تللی دا شبرغان فاتللی، نو دوی له سوجي کې د شوبو چې ما خپل باندې غلغل وکړم مریض کم د ما سرحد ډاکټر ته ورسېدو، هغه خلکو وایي چې کله ما غوې استفاده کولې. نو په دغه غل خو مشکلاتونه بيخي زیاتې خاص توجه څوک نه کوي، یعنی ملت نه ملامت نه یو څوک د حکومتونو سره راځي دغه ملامت دي، یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده. نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي، یعنی مثلا دغه تاګای ورکی هغه کوم سیستم چې ده نور ملکو کې ده دلته باید هغه وینا ورته وسی، یو ډاکټر یو کلی باندې ته لاړ شي یو ورځ نیمه ورځ، یعنی خلک راټول کی ته لږ ځر پوه کی دا ناروغان به کمی شي. نو دوی ماشومان وګړي نو کاندي وګړي مخونه خرنی چا په اصطلاح باندې نو وګړي چې بيخي دغه ماشومان ته ونه مخ کې سروالی نو غذا هم خوري دغه به خمون ته مکروبي وي مکروبي شیان خوري دغه قرباني خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ده تکل صاحب راتله باید دوی توجه وکړي او حکومت دنده جوړېږي لکه مخکې مې سویل دا ډېر مهم هغه دا څه دی نه داسې دواګانې راځي دلته هم جوړېږي نو دواګانې نړۍ یو خطه پرې راخو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفېږي زما په نظر تکل صاحب
احمد زای صاحب دی اوریدون کی خو نظر او ډیره پښتنه نه درلوده خو مخکې ماته یو خبره دوی څرګندونو را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي دا یو نوی مشکل دی. یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې، مګر د طالبانو د واکمنۍ له راتلو سره دا مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملا د کلینیکونو باندې مخصوصا دغسې د دغې کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی، په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمېدو اغېز به څه وي، مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي؟
مننه. دا چې شرایط فرق کوي، په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه نه راځي، د خلکو توجه ورته کمه ده، خو بیا هم آن روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي، او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسېږي، دلته ماشومان اوسېږي، دلته غریبانان اوسېږي، دا ټول دوا ته ضرورت لري، دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي، دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي، هلته دغه ملا صاحبان چې په جوماتونو کې دي دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي، یو څه لباسونه دي ورته جوړ کړي، د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده، له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي، ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي، نو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هېوادو کې جوړیږي، هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو، کلری هم ډیر ضعیف ده، نو هغه ضعیف ده او د دوا کوم مؤثر تاثیرات پکې هغه کې دقیق نه معلومیږي. نو د هر شه بازار ګرم ده، هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم ده په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي او دا یا سیل ملایانو ته ځي یا پاچایانو ته ځي، هغه ورته یا تعویز کوي یا کاخت کوي ورته، یا څه ورته وایي ماجون یې جوړ کړی هغه ورکوي. نو اکثره خلک چې دا حاکمي دواګانې خوري یا بوټي ټکولي یا هغهنه چې دوی خوري یا په معدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته کلسر جوړېږي یا ورته لیور سیروسس جوړېږي یا ورته نور مشکلات جوړېږي. زیات افغانستان خلک چې تباه کېږي مړ کېږي هغوی ادارې حاکمي دواګانو نه کېږي، په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان ان ون پلان دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
بل دا چیرته دولت منگل افغانستان دولت سره نیک روابط جوړ نه کی هغه کاغذ ډیپلوماټیک دی کاغذ سیاسي دی او کاغذ د صحت د سکتور له لارې نه دی نو نور هم چې د هلت سکتور زي پکېږي. اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د خځو متخصصینو فیصدي د خیر حکم سره ده او هغه کسان چې یو اندازه خو لرله تاریخ سی او غوی ټریننګونه اخیستی او دی غوی د کپاسټی بلډینګ جګو نو هغه اوس اکثره نسته ده یا لال دی یا په خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دی. دا ما ته معلوم دی چې خصه متخصصین لري کړی دی دغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړی دا چې ولا دا او صاحب یا صادق لري یا مجاهد ده نه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نشي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنه کړل شي.
ډیره زیاته مننه. له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شبي پاتې دي. زه دوه پوښتنې یو پوښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله، د کووید د وبا دوره تیره شوله، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني له دې حالت سره مخامخ شوي دي په پخوا کلونو کې. او دا احتمال هم شته چې په راتلونکو کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم ورسره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپال تاسو لطفا ځواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښ شي ډېر لاند ځواب له دواړو نه غواړم، د افغانستان د اوسنیو واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حده پورې راکم کی؟
د ما نظر خو داسې دی چې اول خود خدای نه کوي چې کومه وبا راشي او بیا د ما نظر دا دی د بین المللي جامعه د ما تقاضا ده چې هلت سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت سرطامه په تنهایی په هیڅ صورت نه کارکولی شي او نه چلولی شي او نه دومره موږ امکانات لرو. اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نه شي کولی. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 50% راځي، افغانستان که خامخا 50% راځي حتی هغه زیاتر. هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي. او دا خو وزارت سرطامه خو د کالو کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه، لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې. اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې. دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب تاسو لنډ راته ووایاست لطفا.
خو دا درته ویلی شم چې وباګانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کرونا داسې بیا وایرسونه چې راځي دا وباګانې چې راځي دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا پخوا هم راغلی وې، ډېر خلک یې وژلي وو. حتی ما چې کله د دې یو تاریخ کتلی د داسې کورونه یې خاره کړي دي چې هغه بیخي هېڅوک نه دي پاتې. هغه کورونو کې دولت خپل پاشولی ده. نو دا په ټولې دنیا کې زی راځي. نو د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري، یو خاص ټیم ولري، نړیوالو سره روابط ښه ولري، هغه نېشنل انټرنېشنل موسسات چې کوم دي هغو سره روابط جوړ کړي. او هغه دنیا او نړۍ دې هم د افغانستان نه ویری دلته که هر رقم نظام راځي هغه د خپل کار کوي. ولې صحت لپاره باید ټوله نړۍ لاس یو کړي، که هغه د پیسو ده که هغه نور سازمانونه دي. نو ترسو دغه سی عمومی مشکلات رامن
تیر از یتمنه نه لتاسنه قدر من اوریدون کو د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و د میکروفون ستاسو په خبرونه کې زمونږ میلمانه و د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.